توګه وګڼل شي. په افغانستان کې د های سپایل د بلوغ د پایل په توګه ګڼل کیږي. د نجونو پر چلند ډیر محدودیتونه او ډیر توقعات وضع کیږي.
دغه د بلوغ مرحله د نجونو په تعلیم باندې څه تاثیر کولی شي؟
چون نجونې هیڅ معلومات نه لري او میندې او ښوونکي هم په دې مورد باندې دغو نجونو سره سي د بلوغ سنتر رسیږي، د عادت ماور په مورد کې اصلا خبرې نه کوي. نو نجونې لکه په یو طریقه کې پاتې دي او هغه آګاهي او معلومات چې باید ولري هغه معلومات نه لري. نو ځکه ډېرې نجونې د حیض په شروع کې یا د عادت ماور په شروع کې ښوونځي ته ناظریږي. هغه د دې لپاره سي په ښوونځي کې هغه کافي وسایل او صورتونه موجود نه دي. د مثال په توګه په ښوونځي کې جدا جدا تشنابونه د هلکانو د نجونو لپاره موجود نه دي، پاک تشنابونه موجود نه دي، پاک چاپیریال او خوندي چاپیریال سي نجونې په آرامه توګه خپل تکه یا خپل کوټک سل ته تبدیل کړي، هسې یو محیط نسته په مکتب کې. ځکه نجونو باندې ډېره منفي اغیزه اچوي، د نجونو په حاضري باندې او د نجونو په ښوونه او روزنه باندې یو منفي اغیزه اچوي، او ډېر بې بنیاده تصورات او ډېر بې بنیاده معلومات هم سته سي میندې د هغو معلوماتو تاثیر لاندې سي. په مجرد سي د نجونو اولین حیض شروع سي یا اولین عادت موار شروع سي، نو میندې او پلرونه په دې فکر کې کېږي چې باید د نجلۍ ښوونځي ته لاړه نه سي. د هغوی په نظر وخت د یوې نجلۍ عادت موار شروع سي هغه ستره سونوره او واده ته چمتو ده. که چیرې نجونې ښوونځي ته نه ځي، دا په خپله یو لار خلاصوي د نابهنګامه ودونو لپاره یا د ودونو د ماشومتوب په دوره کې. بیا په داسې وخت کې سي د نجونو هغه جسماني او فزیکی حالت د امیدواري لپاره آماده نه وي، نجونې ودیږي او حمل اخلي. سي دا په خپله په افغانستان کې یا د موږ په ټولنه کې د میندو د مرګ و میر کچه لوړه بیایي.
تاسو کوس په فیلی وضعیت باندې خبرې وکي خبي
څومره په رواني او فزیکی صحت باندې اغیزي چي؟ یونیسف او د پوهنې وزارت په ګډه یو تحقیق په 2010 کال کې او یو بل تحقیق په یو تقریبا په لوړه پیمانه په شپږ ولایتونو کې په 2014 کال کې سرته ورسو، او له دې تحقیقاتو نه موږ ته ډېرې ټکان ورکوونکي لاسته راوړنې راغلي. مثلا 80% نجونه د عادت ماوار په موده کې په شپږو یا پنځو ورځو کې حمام نه کوي. دا معلومات دوی ته د نیاګانو نه راغلي او بیا له میندو نه او بیا همداسې نسل په نسل دا معلومات نجونو ته رسېدلي. او کله چې یوه نجلۍ په شپږو یا اوو ورځو کې حمام نه کوي، دا په خپله د تعفن او د مریضیو باعث ګرځي. او هغه څوک سي د دې نجونو خواته ناستي یا په ښوونځي کې هغه جلکۍ په صنف کې ناستي نورو د اذیت سبب ګرځي. دا واضح خبره ده سي د نورو د نجونو تمسخرو باعث ګرځي. دا نجلۍ په یو انزوا کې راځي یا تجرید کېږي د ټولنې نه یا له هغه اجتماع نه. او بله مهمه لاسته راوړنه سي موږ درلوده هغه دا وسي 90% جنکۍ د عادت ماور په وخت کې ښوونځي ته ناظریږي. دا د دې لپاره چې په ښوونځي کې مناسب شرایط نشته او د نجونې هم کافي معلومات نه لري. حیرانوونکي خبر دا وسي مخکې له دې سي د نجونو عادت ماور شروع سي د جنکیانو اصلا کوم معلومات له میندونه او له معلمین نه درلودل. 15% جنکۍ تیکونه استفاده کوي او درس له زړو ټوټو او تیکونه استفاده کوي. 30% نجونې له پاکو او نخي تیکونه استفاده کوي په عادت ماور کې، او یوازې 8% جنکۍ سي په لویو ښارونو کې اوسیږي. هغوی یا اقتصادي حالت لږ څه ښه ده، هغه جنکیانې له کودکسونه استفاده کوي سره دواخانو یا بازارونه اخلي. هغه جنکیانې سي له تیکونه استفاده کوي، د هغو تیکو مینځل په یو نامناسب شکل دي. هغه مثلا په سیوري کې اوري، په اوبو او صابون استفاده نه کوي، او توکیې نه هغه تیکې، او بیا په یو نامناسب چې هغه تیکې ساتي په بله میاشت کې لغنه استفاده کوي. سدا په خپله په راتلونکي کې د اقامت باعث ګرځي، په راتلونکي کې د ډیرو میکروبونو او د دوی د پروري صحت باندې منفي اغیزې اچوي.
کوم فعالیتونه تر اوسه پورې ترسره شوي دي؟
په 2010 کال کې یونیسف د لومړي ځل لپاره د پوهنې وزارت سره خپل بحثونه په دې مورد شروع کړل. سي هغه نجونې سي په پرابلمونو او مشکلاتو کې ژوند کوي یا رواني حالت کې نه ده، یا د اطمینان سطح د عادت ماور د نامناسب تنظیم لپاره تر تاثیر لاندې راغلی. نو په دې مورد وزارت معرف او یونیسف بحثونه وکړل چې څنګه کولی شو سي نجونو ته یو مناسب لار فراهم کړو، مناسب شرایط فراهم کړو. یونیسف د وزارت معرف یو څو نفر کارمندان مختلفو مملکتونو ته په آسیا جنوبي کې د سیمینارونو او د ورکشاپونو د لیدو لپاره ولېږل. سي دیغو جونه دوی اغا تجارب وقلی او پا افغانستان که تطبیق کی. او یو مهم فعالیت سی مگدلودو اغا داو سی مگیو رهنمود دی معلمین رو پار جول که او یو رهنمودم دی ساده پیامون سره او تصویرون سره دی زوان انجون رو پار جول که سیدا دی دیر مهمه او که اغیزه دلوده دی هر ولایت نه دو نفر ماستر ترینران تربیه کلن سیدوی پخپل نوبه بیا پا ولایتونو که معلمین سره کار که انجون سره کار که او هم اغا انجون سیل خونزه اونه برد پاتی دی مختلف دلائل پا لواجه خونزی تنزی او دی خونزی ندی باند پاتی دی غول پارا هموک برنامه جوله کلیسه دی چطک و زدکلو خونزیو که دی حاقوی سره دی امده غو تربیسه معلمین رو طریقه مو کار کهو ترغوسه اغا انجونسی دی خونزی ندی باند دی اغوی هم پتاریکه که پاتی نسی او اغا کافی معلومات حیث یا دی قایدگی پا مورد اغوی دی وزیسی او اغایی وخلی
تا سته پیامونه لره این جونو تا؟
اول گران ماین تو داده سه خپل لرگان سره کارو که اغوی تا کافی معلومات ورکی او پا موقع معلومات ورکی مخکل دیسه دی دوی دی حیث دوره شروسی باید کافی معلومات سر شریکی ترغوسه جون آماده ای دا غسی و دوری تا او بیا انجونو تا کافی نخید تکه برابری که زدکل ورکی سه لدی تکون سرنگ استفاده او که او انجون هم دغه تکه باید پو پاکو بو سر پریمینزی پلمر که وچی که او بیا یو اوتو که او یو پاک سی که او ساتی او پراتلون که میست که لغی تکه استفاده او که دی عادت ماوار پورازو که خوانزه ترک نکی زکدا دی دوی پتالیم تربیه وان منفی غیزه چی که یو جلکی دری ورځې یا څلور ورځې مکتب ته نه حاضریږي هغه له درسو بیرته پاتې کیږي خامخا په نجونو باندې فشار راځي تر هغو چې هغه د څلور ورځو درسونه پوره کړي
او نظافت په دغه وخت کې ډېر مراعات کړي
وخت یې موږ وایو چې تکه پاکه پریمینځي او پلمر کې وچه کړي اوتوی کې او په بیا په مناسب ځای کې وساتي خامخا مخکې له دې نه چې تکه بدلوي او وروسته له دې چې تکه مینځي دوی باید لاسونه په پاکو اوبو او په صابون باندې پریمینځي او د وزارت معارف نه هم د ما غوښتنه داده سه په ښوونځیو کې کافي اوبو برابرې کې صابون موجودیت یو ډېر مهم امر ده چې جنکیانې لاس پریمینځي او خپل شستشو لپاره له صابون استفاده وکړي او مناسب جایونه موجودي د جنکیانو لپاره
مننه ډېر زیاته
تشکر تاسو
تاسو د ماشوم د حقونو خبرونه واوریده چې د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی آیا میرمنی په واز ځان د کور سرپرستی کولی شي
خو ځوند ته ما ودا سر خوشاله یو اتی به سر کومک یو دا لیکانم را لوي کو دغه درجه تم را ورسولو
په افغانی ټولنه کې هم د نورې نړۍ په څیر یو شمیر میرمنو ته د کورنۍ ټول مسؤلیت ورپغړوي ل خپل وړو بچو سره یوازې اوسیږي او د ژوند درنو پیټو ته وګور کړی وي نن لام داسې دوه میرمنو سره غږیدلی دا چې دوی له کوم ستونزو سره مخ شوي دي څه ډول یې د حل لارې چارې موندلې ماشومان یې څه ډول روزلي ورنه پوښتلې مو دي ل ازادي راډیو سره اوسئ قدر من اوردونکو په افغانستان کې د جنگ جګړو نام نیو کورنۍ شخړو او ځینو نور ورته مسایلو لواجې ډیری کورنۍ بې سرپرسته پاتې دي نارینه یې وژل شوي یا هم له کور کلی مسافر شوي دي نو ځکه په کورونو کې میرمنې له خپلو ماشومانو سره یوازې پاتې دي فاطمه او امنه چې خواښي او انګور دي له همداسې ښځو څخه دي دوی د میدان هوایي د خامخټو د کورونو په پس کوڅو کې له ښار او بازار څخه لرې یوې نیمه جوړه شوې جونګړه کې اوسیږي کور ته ورغلو پورا شل ستوري ستړي کوونکې ځینې پاس بیکړ کې کوټې ته ورختلې وي پنځه اویا کلنې خواښي زموږ هر کلی کوه ځینو کې په پورته کېدلو یې نفس سوی او سا نیولې ښکارېده کوټې ته لاړو هلته یې انګور هم ناسته وه ورسره کېناستو په پیل کې پنځه اویا کلنه فاطمه د خپلې کورنۍ د وژل شوو کسانو کیسه کوي ورپسې د ژوند سختۍ ټولې یوه په بلې پسې وایي له فاطمه سره دنګور امني خبري هم ورو
پلارګنی له طرفه چې دوه ورونه دوه کاکاګان تا شهیدان دا د سړی له خوا چې مسړایم شهید سوزویم شهید دا چې ورونه مې یو ورک ته بیخي ځوان دی ورک بس یو مې کاکا کې ورک سو یو مې ورور کې ورک سو څنګه سی وای اته لا مرسو